وایروس په وړاندې واکسین شي. د کورونا وایروس په وړاندې وبخي واکسین شي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو ان تک کمپنیو لخوا جوړ شوي دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړ. د کورونا د واکسین په وړاندې د کورونا د وایروس په وړاندې دغه واکسین مسریت په سلو کې څه باندې 95 ښودل شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د دې خبرونې ډېره برخه هم د مخکښو ښځو او نږدې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه زما همکار ملالۍ بشیر مخته وړي په څو شېبو کې.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخړم. په دې خبرونه کې زموږ ملمنی فرهناز الکوزی چې شاعر، لیکوال او پیژندسوي ژورنالیست ده، همدارز فریده کوچی په لمر سره وی چې د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده، د سولې غشتونکو شذو پنوم یو غونډه جوړوي چې په اړه لدی سره خبرې کوو. او په دې پروګرام کې زموږ دریمه میلمنه به ډاکټر لیلا آفاق وي چې مدني فعاله د سوداګر او د کندهار د سوداګری خونو رئیس ده. لومړی به د فرهناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبرې پیل کړو. فرهناز الکوزی د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیویي خبرونو ویاند ده. دا د لغمان ولایت اوسیدونکی ده. نن د دې د ژوند او فعالیتونو په برخه کې ورسره خبرې کوو. لتاسي اوریدونکو به هم پښتنې واخلو او فرهناز جان به هم تاسو پښتنو ته ځوابونه ووایي. خبرونه ته ښه راغلاست فرهناز جان.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مازیګری تل کړی وتی زه په خدمت کې.
مننه فرهناز جان چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. اوریدونکو که زموږ له ملمنو پښتنې لري، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 1313 شمیرې لاري له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي. د تلیفون شمیرې دا دی 0500822555 او 0599203540. د مخکښ شدي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. په دې برخه کې ل خپل شذنه اوریدونکو ځانګړي هیل لرم چې مشته تلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي یا لملمنو پښتنه وکړي. اوس هم فرهناز الکوزی را سره پر لیکه ده چې د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیو خبرونو ویاند ده. فرهناز الکوزی په کچنیوالي کې د خپل کورنۍ زینو غړي شونځي ته لته راګرځولې و. په دې اړه به هم له دې سره خبرې وکړو. فرهناز جان، تاسو لمړی مشته وایست چې تاسو د خپل لمړی زده کړې څنګه سرته ورسولې، کله چې د کورنۍ زینو غړي لکه تاسو چې ویلې چې تاسو کاکا د شونځي ته له تاګه تاسو مخنیوي کړی وو، نو تاسو څنګه وتوانی د لاس چې خپل زده کړې وکړي؟
ډېره زیاته مننه اغلی ملالی بشیر. زه ویلې دې ځای شروع کوم چې زه کله په کلی کې اوسېدلم. لکه زه په شپږم ټولګي کې وم چې زه تر دې خونځي نه ما نه کړم. بیا جوخت ورسره کله چې زما پلار جان دنده واخیستله، نو ما ته به ویل چې ته اندېښنه مه کوه، ځکه زه به تل اندېښنه وم چې زه ولې د زده کړو بې برخې پاتې شم. هغه وخت هم ما ازادي راډیو اورېدله، بي بي سي مې اورېدله. زما ډېره زیاته مینه وه چې زه باید یو پیاوړې مېرمن وسمه راتلونکي کې، زه باید د نورو مېرمنو دپاره ډېر څه وکړم او ډېر کارونه وکړم. خو کله چې تره زما د ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، بیا زما پلار جان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمېنه کابل کې په اردو کې. هغه دلی موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم، نو د پلار څخه مې غوښتنه وکړه چې پلار جان، اوس خو موږ څه ناڅه یو امن سیمې ته راغلي یو، زه باید ښوونځي ته لاړه شم. زما پلار جان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله. ما ته به مې شه ویل چې خیر دی، که ته ښوونځي ته لاړه هم نه شې، زه به په کور کې ستا استاد شم او تا ته به درس درکوم. بیا نو هغه و چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلار جان څخه مطالعه کړل. بیا چې کابل ته راغلم، ازموینه مې ورکړه، بیا قاتم سیم کې کېناستله. ما زمينه دې برابر سره چې زه ټول کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغوی زما ملاتړ وکړي. بیا پلان مې ډېر روشن فکر سړی دی، هغه نیم درس ماته په کور کې راکړه. وروسته مې بیا ازموینه ورکړه د مکریان په دیم مکریانو کې، د بلقاسم فردوسي په لیسه کې. بیا ما ازموینه ورکړه، بیا زه پاتم ټولګي کې کېناستلم. هغې نه وروسته نو زمينه دې خلا پسې ډېره زیاته برابره سره چې زه خپلې زده کړې وکړم. بیا یو نیم کورسونه مې ورسره هم شروع کړل، ځکه زما خط لږ څه خراب و، زه ښوونځي ته نه وم تللې، خط کې مې ډېرې ستونزې وې. بیا د خطاطۍ کورس ته ورسره جوخت، مازدیګر به زه کورس ته تللم او سهار به بیا ښوونځي ته تللم. نو دغسې یو زمینه برابره شوه چې بیا زه ما بریالۍ شوم چې ښوونځی ووایم.
مننه فرهناز جان، تاسو یادونه وکړه چې په کوچنیوالي کې ستاسو کاکا ستاسو مخه نیولې و چې ښوونځي ته ولاړ سئ، خو بیا تاسو کابل ته کډه سواست او د خپل مور او پلار په مرسته باندې مزده کړې وکړې. تاسو دا هم یادونه وکړه چې رادیوګانې بلکه بی بی سي او ازادي رادیو به مو اورېدل او د خپل زده کړو بهیر مو روان ساتلی و. دا چې تاسو څه ډول یو ښوونکی سواست او نور جنو ته مو د زده کړو زمينه برابر کړه، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
یو پروګرام ما ته ډیر خیال سی، زه ډیره خوشاله یم ځکه زه هغه وخت د ښوونځي نه هم فارغه نه وم. ما په کور کې ما ډیرې زده کړې خپل پلار جان نه کړې دي. ما ته ډیر خیال سی چې پلار مې د څلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړې وه. هغه نات مې اوس هم یاد دی، سورت دی محمد نو پیدا پیدا کړی به خدای نو دا دنیا. دا زما لومړی درس چې پر ما سره یو نیم کې غوسم را باندې شو چې ولې نه دي ځکه ځکه ما داسې یو ځای نه شروع کړی و چې هغه سلام ټولګی و پاتې نو سمپونه ما نه ولوستې. خو په کلي کې د یو پروګرام زما اوس ډېر په یاد نه دي چې هغه کوم د کومې موسسې لخوا نه و. خو یو پروګرام راغی چې په کلي کې چې هغه مېرمنې مثلا هغې د زده کړو نه بې برخې پاتې دي، د زده کړې زمینه ورته نه ده برابره، لا د ښوونځي نه پاتې دي، د ماسپښین په ټایم کې یو کورس ورته ویلی شو چې هغه کور شو، هغه جوړ شو. ما چې کله ازموینه ورکړله نو زما خو خط زده وه، املا مې زده وه، ټول شیان مې زده ول. او هغې کې ډېر زه بریالۍ شولم ځکه په هغه کلي کې یوازینۍ نجلۍ زه وم چې ما د پلار نه زده کړې کړې وې. زما پلار باسواده و، هغه سایمنصاب و، د پوهنتون استاد و د کوي پوهنتون کې. نو هغې زما زده کړې کړې وې، زه هغې کې بریالۍ شولم. بیا د ښوونکي دنده ما ته راکړ شوه. بیا هلته په کلي کې هم هغه ښځې چې د زده کړې بې برخې پاتې وې، خو یو څه نه څه ما قانع کړل. زه ورغلم ما د هغوی کورونو ته، هلته مې وویل چې زده کړه په نر او ښځه فرض ده او تاسو باید په خپلو نرو باندې زده کړې وکړي. هغه وخت نو دغه د نجونو د تعلیم یادونه چې کېدله یو بل عکس العمل به ښودل کېده. تا داسې فکر کوه چې زه کله یو چا ته وایم چې ته خپل ښوونځي ته واستوه یا چې زموږ په کور کې کورس جوړ دی، دلته یې واستوه چې موږ ورته زده کړې ورکړو. نو هغوی به داسې فکر کوه چې دا یو جرم دی، دا یو ډېر غټ شرم دی چې نجلۍ د باسواده وي. زه خپله هم کله کله ما داسې فکر کوه چې بلې ما ښوونځي ته نه پرېږدي، دا شرم بولي. خو بیا هلته موږ هغه شپږ میاشتنی کورس چې هغه مخ په لاره واچو، هغه د کلي مېرمنې تر دې راورسېدلې چې حتی یو رقه ورکره رسېد واده. ډېر کله به هلته د ټېلیفون دغه زمینه نه وه برابره. کله چې به د واده کارتونه را تلل یا د ختم کارتونه به را تلل، چا به یو چا پسې وړه ډېر لرې چې بل کلي کې به یو څوک و چې ما ته دغه د کارت راغلی دی، دا خو راته ولوله چې څه پکې لیکل شوي دي. دغه مېرمنې چې بیا موږ ورته دغه کورس په لاره واچوه، شپږ میاشتې زده کړې وکړلې. او ما ته ډېر د ویاړ ځای و چې زما هغه خور چې یو وخت ما ته خط را وړی و چې زه نشم لوستلی، یو وخت هغې ته خپله خط راته خپله لوستله. دا ما ته ډېر د ویاړ ځای دی. او حتی په سترګو کې مې وخت کې راځي چې هغه لحظه ما ولیدله چې هغې خور چې خط نشو لوستلی دې وروسته خط لوسته.
ډیر مننه فرهناز جان چې تاسو خپل معلومات او تجربې له موږ سره شریک کړې. اوس به هم ورسو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې په واخلو. او اوریدونکو، تاسو کولای سئ زموږ د میلمنې فرهناز الکوزي څخه چې شاعره او د هیواد پیژندل سوې ژورنالیست ده خپل پښتنې مطرح کړي. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته سلامونه میومنې، خپل نوم یاد کړي او که پښتنه لرئ مهرباني وکړئ. بلې، زموږ غږ تاسو ته درځي. مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست او که پوښتنه لرئ هغه مو وکړئ.
جلاله.
زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. اوس هم اردو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله، السلام علیکم علي جان، ته سلام او د ګران مېرمنې سلام. محمد قاسم زاکه دلمن ولاکه زه پړی کړم.
ځواک صاحب سلامونه دي، تاسو ته هم ورسیږي، مننه چې تلیفون مو کړی دی. د فرهناز الکوزی څخه که تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ګیره زه ته مننه کوم، واقعنا فرزانه خور یو واقعنا یو مبارز کوونکې ښځه ده چې ډېر مبارزه کړې ده، او اوس مې داسې ټکه رسېدلې ده چې نور خلکو ته ګټه رسېږي، یعنی ډېرو خونې د ده څخه ګټه اخلي. ولې تاسو وګورئ په نورو پرتو ځینو کې هم لکه د فرزانې خور په څېر داسې نجونې شته چې هغه زده کړې ته لېوالتیا لري، ولې د کورنۍ د مشکلاتو پر اساس دوی نشي کولی چې زده کړې وکړي. نو د کورنۍ څخه مې دا هیله ده چې خپل لورې دې مکتبو ته پرېږدي تر څو زده کړې وکړي، او په راتلونکي کې دوی خپل آینده سمکړي. نو د فرزانې خور څخه مې دا هیله ده چې لورې زده کړې ته کوم اساس کړی دی، یعنې چې په کوم بخش کې کړی دی، ماسټري او لیسانس اخیستې دي که نه اخیستې. مننه جانې.
مننه ځواک صاحب. فرهناز جان، تاسو د ځواک صاحب پوښتنه واخیسته، تاسو کولی سئ د دوی پوښتنې ته ځواب ووایاست.
ملالۍ جانې ډېره زیاته مننه، ځواک صاحب ته ځانګړي سلامونه، خدای دې وکړي چې ورځې په خیر سره پیل کړي وي. بالکل، ما چې کله دولسم خلاص کړم د دې ځینو چې هغه کورنۍ مسؤلیت و هغه زما ته تر غاړې شو. ما باید لورونه رسولي وای، باید هغوی پوهنتون ویلی وای، هغوی باید زده کړې کړي وای، چې د هغوی ته باید یو څوک وای چې دغه زمینه یې ورته برابره کړې وای. د پلار جان تر څنګه چون چې د هغه ماش موږ ته کافي نه وو او نشو کېدلی چې زما ورونه پرې زده کړي وکړي. بیا خو زه د ژورنالیزم ډګر ته راغلم، زه ډېره وړه وم چې ما د ژورنالیزم په برخه کې کار شروع کړ. د هېواد ورځپاڼه مثلا، ملي ټلویزیون، ځان ټلویزیون دې ته ورته، ځینې نورې قلمي رابطې موږ د ورځپاڼو سره درلودلې، ما به هلته لیکنې کولې. نو دا چې زه کله د ژورنالیزم ډګر ته راغلم، هغه د خپلو ورونو سپانسر شل چې ماشاءالله ویاړ کوم چې زما ورونه هر یو د کابل پوهنتون نه فارغ دي. یو ورورک مې طب وایي، دوهم ورور مې د ژورنالیزم نه فارغ دی. همداسې نور ورونه مې ماشاءالله زده کړې کوي، خو د ویاړ ځای دی که زما زده کړې هم نیمګړې پاتې دي، خو زه دا ویاړ بولم چې زه دې سبب شوی یم چې هغه زما ورونه یو ځای ته رسېدلي دي. آینده کې به داسې وایي چې موږ داسې یو پیاوړې خور درلودله چې موږ له تر دې ځایه راورسولو. جوخت د دولسم نه فارغه یم، اوس مې جامع انسټیټیوټ ویلی دی د ژورنالیزم دوه کلن، او وروسته اوس هم ادبیات وایم، پښتو ادبیاتو پوهنځی کې یم، د دوهم کال محصله یم.
مننه فرهناز جانی، تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوریدونکو. اوس هم یو بل اوریدونکو زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
مل علي بشیر، سلامونه تاسو باندې کوم، تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو ملمنیا ته سلامونه.
السلام علیکم، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري هغه مو وکړئ.
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو همکاري سره پښتون جوړجانس.
قاری صاحب، زموږ میلمنه فرهناز الکوزی ته او تاسې مخکښ شذې پروګرام اوري، له دوی څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
بلې، اوله پوښتنه خو مې دا ده چې په افغانستان کې څه ناڅه دا اوس چې موږ ورته ګورو، ازادي د بیان څه ناڅه خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کې لوېدلې ده. تاسو ګورئ ژورنالیست خپل د کور نشي وتلی، اقلن یو ډاکټر یو آزاد نشي ګرځېدلی. په نامه د ژورنالیست ځینې رسنۍ دي، که موږ څه فکر وکړو، یو ژورنالیست وژل کېږي یا په ادبي وژنو کې څوک یې مسؤلیت نه اخلي. د دې سیم پوښتنه دا ده چې په آینده کې تاسو و ژورنالیزم ته یا د ژورنالیست و امنیت ته په کومه سترګه ګورئ، څه احساس کوئ؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، دوی خپل آیندې ته څه تمه لري؟ په آینده کې دوی خپل راتلونکي ته څه تمه لري؟ یعنی نورې ښځې څنګه کولی شي چې د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي؟ او دوهمه پوښتنه مې ستا چې د دوهمې مېلمنې څه پریدې کوچی څخه ده، دا غواړي چې د سولې په باره کې یو غونډه جوړه کړي. څومره دا لازمنه ده چې دا د دوی غونډه د دوی هلې ځلې به نتیجه ورکړي، او ښځه په صلحه کې واقعا رول خو لوبولی شي؟ د دې په نظر څومره رول لوبولی شي ښځه په صلحه کې؟
ډیره مننه قاری صاحب، تاسو پوښتنې مو واخیستې او دوهمه پوښتنه به د فریده کوچی څخه هم وکړو. فرناز الکوزی زموږ میلمانه ده. فرناز جان، تاسو د قاری صاحب پوښتنه واورېده، د دوی پوښتنه به مو واخیستې وي، مهرباني وکړئ.
محترم قاری صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. زه راځم دې ته چې موږ کور ګورو، نور د څلوېښت کلنه جګړه به نه یادو. راغسو دغه نولس اتلس کلونو ته چې زما د پخواني ولسمشر د حامد کرزي په حکومت کې زمینه برابره شوه چې نجونې راسي ښوونځي ته لاړې شي، نجونې راسي پوهنتون ته لاړې شي، نجونو ته د زده کړو زمینه، هغه کورنۍ چې پوه وي او هغه کورنۍ چې نجونو ته اجازه ورکوله. بیا ورو ورو ورسره مکه وګورو، په افغانستان کې رسنۍ ډېرې شوې او ورسره راډیوګانې ډېرې شوې چې ماشاءالله موږ زښت ډېرې راډیوګانې لرو. ورسره د میډیا په برخه کې کار وسو، پرمختګ وسو، جوخت ځینې هغه زما پخوانۍ نتاقانې چې وي چې د ډېرو نومونه به ماته نه راځي، او د ازادۍ راډیو نتاقانې وي، ورسره په بي بي سي کې نتاقانې وي، هغوی دغه انګېزه راخوره کړه چې د ژورنالیزم ډګر ته نجونې راسي، د هغوی غږ، د هغوی فعالیتونه، د هغوی زحمتونه، د هغوی دغه کړنې چې دوی وکولې. زه واقعا خوشحاله یم چې دوی ته موږ ته انګېزه راکړه. خو راځم د ورور پوښتنه داسې وه چې هدفي وژنو کې د ژورنالستانو ژوند دې ته څنګه ښکاري؟ که موږ راسو نور کلونه به پرېږدو، دغه د وروستۍ لس میاشتې چې د دیارلس سوه نهه یوم کال دي، دغه ته که موږ وګورو، تاسو وګورئ چې د ژورنالستانو ژوند څومره نام نه دی. بیا دغه وروستۍ میاشت که موږ وګورو چې د ازادۍ راډیو خبریال الماس دایي او سره مکه وګورو، فردین سیاواش صاحب جوخت راسو، موږ ملاله میوند وګورو چې یو پیاوړی ژورنالیسته وه، هغه د کورنۍ سرپرسته وه، هغه مو د لاسه ورکړه. ورسره زموږ یو بل خصوصي تلویزیون دی په کابل کې، د هغې دوه خبریالان په میلمستیا کې مسموم شول، ووژل شول. خو موږ راځو دې ته، دغه وژنې که موږ وګورو په دې وروستیو کې واقعا د اندېښنې وړ دی. دلته خبریالانو ژوند ګڼ شمېر، ما په ټولنیزو رسنیو کې پرون ځینې خبریالانو پوسټونه کړي ول چې زموږ ژوند د خطر سره مخ دی. نو افغانستان کې خو د ژورنالیست دغه ژوند چې دی، دا له ډېرو بدبختیو سره لاس او ګرېوان دی، له ډېرو خبریو سره لاس او ګرېوان دی. یعنی ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کې ده، دوی چې په رسنیو کې کار کوي هغه معاش ورته په وخت نه ورکول کېږي، یا څوک چې لیاقت لري لیاقت ته نه کتل کېږي، استعداد ته نه کتل کېږي. یو څوک راځي د دې حق خوري، یو څوک دې ګواښي، که دوی یو چاله کلپ مخلي په هغه عادي کلپ باندې د خبرونو دپاره دې ځورول کېږي، وزارت ورته کلپ نه ورکوي. مثلا د وزارتونو ویاندیانو سره مرسته نه کوي، په ولایتونو کې د والیانو ویاندیانو سره مرسته نه کوي. یعنی د ژورنالیست دغه ژوند چې دی په افغانستان کې، افغانستان خپله د ژورنالیست دپاره د اوسېدو ځای اصلا دی نه. خو داسې موږ راپورته کېږو، د ټولنې غږ پورته کوو، د ټولنې دغه زموږ په ټولنه کې چې کومې بدبختۍ دي، دغه جګړې چې موږ ته راپرېښې دي، دا انعکاس کوو، خلکو ته رسوو. دا د خپلو هېوادوالو دپاره د یو ژورنالیست تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یې ورکوي، او راځي د دوی د غږ پورته کولو دپاره حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یو ژورنالیست هېڅکله د خپلې کورنۍ دپاره خپل ژوند د لاسه نه ده ورکړی، خو کله چې حقیقت وایي، کله چې واقعیت وایي، دې واقعاتو ته څوک پرېږدي نه. نو د ژورنالستانو ژوند واقعا په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی، او زه ورته ډېره زیاته په تشویش یم.
ډیره مننه فرهناز جانې، تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې خبریالان د خلکو ته د بې پرې معلوماتو رسولو د پاره کار کوي، او پر هغه سربیره هم بیا د دوی ژوند په د تهدید سره مخامخ کیږي، او دوی ګواښل کیږي چې یوازې د دوی دنده دا ده چې خلکو ته سم او بې پرې معلومات ورسوي او نور څه نه. اوس هم د یو بل اوریدونکو پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته محترم میلمنی خور ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره لین کې ما مخکې خور ویل چې ترنې زما د تحصیل یا تعلیم ممانعت کاو، او پلار مې ماته ډاډ راکو هغه زوا سوال ما زه څونه زه فکر کوم هیڅ یو پلار، هیڅ یو تره، هیڅ یو ماما خپل لور یا خور د تعلیم نه مانی نه کی. خو متاسفانه چې په افغانستان کې شرایط ورته هغسې څنګه مسایل دي هغسې نه دي. دغه مسؤلیت د دولت ده، حکومت باید دغه ستونزې د مخې نه لرې کړي، د ښځو لپاره باید پوهنتون برابر کړي، یا مثلا
شاران اوس منګه ګورو چې په هلک او جلۍ په یو سنف کې ناست، یعنی شریعت کې دې سره شریعت په ټکر کې ده، شریعت دغه شی نه غواړي. نو یو افغانستان بیا 99% مسلمانان الحمدلله موږ تاسې، نو یو جلۍ یو هلک چې په یو تعلیم په یو چوکۍ باندې ناست دي، هغه ته هېڅ یو ورور هېڅ یو تره هېڅ یو ماما اجازه نه ورکوي، نو دلته شرایط ورته تقریبا مساعد نه وي. نو ځکه د آبادې خلک یې ممانعت کوي، کنه هر څوک غواړي چې د مالور ډاکټر شي، انجینر شي، خو په چوکاټ کې، ځکه دلته اسلام نافذ ده، دلته اسلامي قوانین دي، سړی باید دې ته هم توجه وکړي. نو تاسو توجه نه مننه.
اغه امیر صاحب تاسو پښتنه مو واخیستله تفسیره، او اصلا مننه د جلال آباد څخه اغه امیر صاحب وویل چې جنو ته زمينه اصلا مساعده نه ده د حکومت د خوا څخه. فرناز جان، آیا تاسو په د دوی د خبر سره موافق یاست که دا خبر اصلا و کورنۍ ته هم متوجه ده چې کورنۍ باید د خپل لونو د حق لپاره جګړه وکړي، او هغه باید ورسره مبارزه وکړي، د دې په دې برخه کې د خپل جنو ته زمينه مساعده کې چې په خوندي چا ریال کې انجونی و شونځي تبوزي او راولي، او د هغوی خوندیتوب په خپل ونی ترڅو د هغوی راتلونکي روښانه سي.
بالکل بالکل، ډیره زیاته مننه منالي جانې. زه یو سوال یم، زه چې کله کورس زم، زه د انګلیسي کورس زم، زه د دې ورور راتښتنه داسې جواب کوم چې کله هم زه کورس زم، ځکه زه خو وظیفه لرم، د وظیفې نه م هغه د ژورنالیزم دغه مسلک چې دی تحت خپل معلوم دی چې دا څومره ستړی کېدونکی مسلک دی. موږ چې یو راپور پسې ځو، له ګڼو ستونزو سره مخ کېږو، حتی تر ماښام به موږ کلیپونو پسې ځو تر څو چې هغه کلیپونه ورته راټول کړو. زه ماښام کور ته ځم، بیا زه د انګلیسي کورس ته ځم، پلارجان مې د دې خوري کورس ته، کله چې هم پوهېږي چې زما د رخصتېدو ټایم دی، ما پسې بېرته راځي د کورس نه مې راولي کور ته. یعنی هره کورنۍ یا د دغه لور چې دی د زوی په څېر په پلار باندې حق لري چې ده ورته زمینه برابره شي. موږ باید د دې نه ونه ډارو چې په پوهنتون کې زما د لور سره یو هلک ناست دی. صحیح دی، زموږ اسلامي ټولنه ده، موږ به هغه خپل د شریعت ته په کتو مخته ځو، خپل اسلام ته په کتو، خپل دین ته په کتو، نو باید موږ د خپل رفتار او کردار وکړو. خو دې کې کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی، چې لومړی خو کورنۍ باید داسې اولاد وروزي چې کله هم موږ ماښام دسترخوان هوار کړو، ټول راټول چې د وظیفونه راستانه شي. زما پلار همیشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپلې لور ته همدا وایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې، نه به د چا لور ته ګورې، نه به په کوڅه کې درېږې، نه به غلط کار کوې، خدای مه کړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي. همداسې چې ما ته وایي، همداسې زما ورور ته هم زما پلار وایي چې زوی به د چا لور سره کار نه لري، د چا د لور شمېرې به نه غواړي. یعنی دا زما د پلار اغولین نصیحت وي چې موږ ته هر ماښام کوي که هره کورنۍ دغسې خپل اولاد وکړي. لور خو طبعاً چې ډارېږي، هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي، سرغړونه هلکان دي. ځکه دوی هلکانور کړی دی چې تاسو هر کار وکوئ، خو هغه موږ ته سم نه دی. تاسو خدای مه کړه غلط کارونه مو کوي، د چا لور ته په کوڅه کښې مو لرېږي، د چا لور په سیند کښې، دا به غلط کار نه وي. خو زما لور چې کوم هلک پسې لاړه، دا به ډېر غلط کار وي. زما له نظره زه دا وایم که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي، دا هم غلط کار دی. که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي، دا هم غلط کار دی. ځکه حقوقي دي، او موږ چې نصیحت کوو یوازې لور ته دا ونه وایي چې ته زما سر راټیټ نه کړې، ته چې ښوونځي ته ځي ډېر پام به کوي. دغه کلمه که موږ خپل زوی ته کوو، هېڅ ورور به یا هېڅ د افغانستان اوسېدونکی چې د هلکانو له برخې نه زه ووایم هغه به جلۍ ته په لاره ونه درېږي. ځکه د پلار به ورته نصیحت کړی وي، خو پلار بېرته برعکس انګېزه ورکوي. پلار لور ته نصیحت کوي، لور ته د شرم خبره کوي، زوی ته نه وایي چې ته دا غلط کار وکړې، سبا ورځ زه هم ما ته شرم دی. ځکه پلانکی به وایي چې د پلانکي زوی یو نجلۍ ته ولاړ دی. او راځمه دلته صحیح ده، د امنیت نه شتون، ځینې زموږ عنعنات، زموږ رسمونه، زموږ رواجونه، زموږ دودونه ډېر کله د دې سبب کېږي چې یو څوک به ماته تانه راکړي چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي. که موږ ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو چې پلانکی به ماته داسې ووایي، هغه بل سړی به داسې ووایي چې ستا لور ښوونځي ته ځي، خو موږ به خپل ژوند نه پاتې یو. نو موږ بیا ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو، نو بیا ولې موږ ځان ته موخې ټاکو، ولې موږ ځان ته اهداف ټاکو؟ کله چې موږ ځان ته موخې ټاکو، باید د هېچا خبرې مثبتې خبرې مشوره کول، دا صحیح ده. په خپل ځای یو چا نه به مشوره اخلو، یو چا نه به مثبت انګېزه اخلو، د مشرانو خبرو ته به غوږ نیسو، د مور، د پلار، د تره، د ماما، د ټولو ته احترام، درناوی په خپل ځای. ولې چې څوک ما ته وایي چې اغلې الکوزي ته چې دی نطاقه کېږي، ما دا ډېره اورېدلې دي. ما ورته وویل که زه ستاسو په خبرو پسې وګرځم، دا خو زما ژوند د تباهۍ خواته ځي. خو راځمه زموږ د حکومت سخته خانه د دولت له خانه هم د نیمګړتیا وسته د اوس کمک پنلري پلاتو ولسوالۍ کې وګورو په ولسوالۍ کې ښوونځی نشته د انجینې ښار ته تللی نشي دا درسره منمه دا بالکل منم وروره چې دولت زمینه نه ده برابره کړې دولت باید زمینه برابره کړي په هرې ولسوالۍ کې باید چې یو غټ کلی وي هغې ته ځانګړی ښوونځی ورته جوړ شي داسې نه شي چې دا ټول کلي چې په یو ولسوالۍ کې دي هغه د ولسوالۍ په ښوونځی باندې وربار وي نه انجینو ته باید ډېره توجه وشي انجینو ته باید په داسې مهال کې مکتبونه جوړ شي چې د ټول دغه مهال انجینې چې دي د مکتب په داسې یو موقعیت کې وي چې ټول ورته په همغه یو تلی وشي تر څو دوی ته خنډ جوړ نه شي خو حکومت دغه برخه کې نیمګړتیاوې لري مکه وګورو موږ لغمان یاد کړو موږ ننګرهار یاد کړو موږ پکتیا یاد کړو پکتیکا یاد کړو چې هلته نوي نوي اوس خلکو زړه ښه کړی چې د نجونو دپاره که موږ د رسنیو ته غوږ وسو هلته نوي نوي اوس ښوونځي جوړېږي د نجونو دپاره هغه هم د کلیوالو په مرسته چې ځمکه یې ورته ورکړې ده حتی خپله پکې کار کوي دا زمینه یې برابره کړې ده حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي دغلته بیا چې کورنۍ ملاتړ وي حکومت هم پاملرنه وکړي نو تبان بیا کورنۍ هم زړه ښه کوي چې هغه خپله لور ښوونځي ته ولېږي
ډېره مننه فرهناز جانې اغه امیر صاحب تاسو پښتنه به ځواب سوي وي اتمن فرهناز جانې یوې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې دا مسؤلیت بیرته مور او پلار ته ځي چې اولادونه پیدا کوي نو باید د هغوی د حقونه هم پر ځای کړای سي چې په هغوی کې د بشري حقونو څخه چې اسلامي او بشري حق دی چې هر کوچنی باید حد اقل ابتدایي زده کړې ولري او د هغه د تضمین او د ډاډ په خاطر باندې مور او پلار باید هڅه وکړي چې دغه کوچنیان ښوونځي ته ولاړ سي تر څو د ټولنې نیمایي برخه فلج نه سي چې هغه ښځې دي چې بې زده کړو او بې سواده پاتې نه سي چې بیا په آینده کې ژوند تاریکېدلای سي او د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدای سي ځکه دوی خپل لار نه سي موندلای او د بل چا پر اوږو باندې بار جوړېدلای سي د فرهناز کوزی سره به موږ خپل خبرو ته دوام ورکوو زموږ نور میلمنې هم د موږ هڅه کوي چې ډاکټر لیلا افاق او فریده کوچی هم له موږ سره په دې پروګرام کې یو ځای سي موږ ورته ته تلیفون کوو خو تر هغه مخکې به یو بل اوریدونکو راوخو چې د فرهناز جان څخه خپل پښتنه مطرح کړي مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم فرجانې
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکړي
جان دې خوشاله دې صبرایو رحم الله
تاسو ته پښتنه لریز موږ د هم د زموږ د میلمنې فرهناز الکوزی څخه
پښتنه موږ د خاص پښتنه هم د صبر ده چې په حجاب اسلام کې کوم د تعلیم دي خاص دي په اړه هغه څه دي خو د سینای چې د د حجاب نه بغیر وی کنه په حجاب اسلام کې نو دا اجازه شته خو دا څنګه چې د حجاب وی لکه اوس پلکان جون یو ځای سره کین او د سو ای ولې نه په حجاب اسلام کې د تعلیم وکي
بله ستاسو تفسیره مو واخیسته موږ دا نو وایو نه زموږ میلمنې دا خبره کړې ده چې باید ښځې په بې حجابۍ کې ولاړې سي بلکې موږ د انساني او بشري حق خبره وکړه چې فرهناز الکوزی وویل چې ښځې هم باید د زده کړو زمينه ولري او حق ولري چې هغوی خپل راتلونکی سم کړای سي بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړي ازادي رادیو اوري
بله السلام علیکم ځان یک زادی ما د لغمان ولایت سره په تماس کې ما زما د تاسو د ملمنی خور نه دا پوښتنه ده چې اسلام خو ښځو ته حقوق ورکړي هغه موږ منو هغه طالبان هم مني هر څه کې مني دا و چې کومې ښځې دا ناری وي او دا وایي چې موږ دا ټول نه منو دا حقوق نه منو او دا غنور سیاست فکران غخ دی دی او دوی د خزو د حقوقو په باندې دا ناری وي دا خزو ته تاسو پیغام لري یو خبره خو می داد او بل زما دا ټول خزو نه داخل ده چې تاسو دا اسلام په دې کې پړ مو بولی اسلام وایي چې خزه اذان نشي کولای اقامت نشي کولای او تاسو دلته پر رادیو غان کې نه تاسو دلته تبصری ورکوي دا تی په کوم حدیث دا دې ماته وای چې دوی په کوم حیات په کوم دغه باندې سند باندې دا خبره تاسو کوي په دا ریډیو غانو کې
مننه تاسو تبصره او پښتنه مو واخسته فرانس جان تاسو د دوی خبره واورید ک تاسو کوم څه اضافه کول غواړی مهرباني وکړئ
ډیره زیاته مننه اوروجان ته سلامونه زه راځم د دې پښتنه بازار داسې جواب کوم چې شکر الحمدلله مقبول مسلمانانی زمکه دغه حکومت چې دی بیا افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی تاسو وګورئ چې زمکه ټول هغه اصول چې دي هغه مکړه د اسلام په چوکاټ کې همیشه غوښتي دي که زمکه خوی نظر نارې وي هغه ټول اسلامي حقونه غواړي زه دې وروته یو کلمه دا وایم چې زه راځم دې ته هغه حکومت چې اسلام ښځو ته ورکړي دي تر اوسه هغه په دغه زمکه په هېواد کې تر اوسه مېرمنو ته نه دي ورکړي تاسو نه چې اسلام سم مطالعه کوي خپل دین مطالعه کوي قرآن تلاوت کوي هغه د ترجمې سره ولولي هغه حقونه چې اسلام مېرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هیڅ دین نه دي ورکړي کومه ګډا دیموکراسي ده کدا نور دي کا هر څه د مکه د نړۍ ټول هېوادونو ته لاړ شو وګرځو هغه ته د مېرمنو مګه حق او حقوق وګورو بیا راسو افغانستان ته دغه زموږ خویندې چې وسره دي دا ماشاءالله ټولې ته ایجاب کړی دي داسې نه ده چې چا د سره صدر غورځولی دی یا خدای مکړه څوک بی اجابه راوتلی دی یا پوهنتون د زده کړې ځای دی د تدریس ځای دی پوهنتون په دې معنا نه دی چې تاسو د پوهنتون کلمه واورئ چې یو نجلۍ پوهنتون ته ځي هغه ته خلک د تدریس لپاره ځي هغه ته خلک د پاشا او پتنی یا د نورو کړنو لپاره نه ورځي مکه وګورو تر ننه پورې چې ما کوم انجن لیدلی دی هغه په کلو کې ښوونځي ته ځي هغه په ښارونو کې ښوونځي ته ځي ماشاءالله تورې جانې اخوست کې دي خاصه خبرې په سر دی او که پوهنتون ته د مکه محصلین ځي هغه د اسلام او کار کې هر وخت لږ دي دوی خپل حجاب کړی هاته ډېرې خویندې زموږ حجاب اغوندي او راسمه که څوک خپل حیا او عزت وساتي که څوک خپل اسلام وساتي که څوک خپل دین وساتي هغه په حجاب کې نه ساتل کېږي ځکه زه چې د خپل دین سره د زړه نه مینه ونه کړم زه خپل دین د زړه نه قبول نه کړم زه خپل کتاب د زړه نه ونه منم زه انسان دا اوس چې دا وژنې چې کېږي دا زموږ د پکم کې حجاب کې دي دا په اسلام کې شته چې ته ملاله میوان ووژنه ملاله میوان چې دی ولسه غادي پورته کړي ملاله میوان چې په هنتن ماسله واغې خدل کړه ملاله میوان چې لمور فاتې لاس خويندې راټی کړی دي او هغه ته نه پکا هم راوړله موږ ته ملاله میوان یو ژورنالیست یې یاد کوه هغه خدل کړه د ژورنالیستانو چې موږ دې چې هغه په حجاب کې نه ستل دی هغه هر یو وخت راوونه تاسو وګورئ چې دا د وښتان یو دانه نه ښکاري یعنی دلته هر څه د اسلام په توقعات کې برابر روان دي هغه څوک چې نیوتی لري هغه څوک چې د دې ورور چې د منفي نظر دی دا به د دې خپل نظر دی ځکه موږ د هر څه نظر ته درناوی لرو احترام لرو قدر کوو او په خو خبرو به هغه ته قناعت ورکړو چې د ورور ته دا وایي چې موږ ټول په دې چې راپور ته سوي دي دوی وایي چې د خدای نو کړه دې نه وایي چې موږ دې حقونه راکړي چې موږ خپل وطن وران کړو دوی وایي چې هغه حقونه موږ ته راکړي چې اسلام موږ ته راکړي دي ځکه دوی وایي چې کوم حقوق چې د اسلام ورکړي دي هغه روس دې کني دی ورکړسي دي کته خپل دین سم مطالعه کوي دا به یوونو په حقوقونو باندې خبر شي چې اسلام مېرمنو ته څنګه حقونه ورکړي
ډیره زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ د مخکښ شذې پروګرام دی او تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې تاسو ډیره ګټوري خبري وکړې او د میلمن د اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه وویل اوس هم ورجو خپل دوهمي میلمنې ته چې فریدا کوچی ده د فریدا کوچی څخه به تر یوې لنډې خبرتیا وروسته خبري کوو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د مخکښ شې پروګرام دی. فریده کوچی زموږ دوهمه میلمنه ده. میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده او دا د سولې غشتونکو شې په نوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دې سره خبرې کوو. میرمن کوچی خبرونه ته شرغ لاست.
خدای دې شذر ولې ستړې مې څنګه یې شې
ډېر مننه ژوند دی اوسې خوشاله سوچ تاسو ژغورو
نو زم ډیره خوشاله سم چې ستاسو راغ به واورې دی او زم دې ازادي راځو ته ورابو بللم او زما غشتنه ستاسو خدای چې اول د افغان میرمنو ټولنه او د افغان د سولې غشتنه ټولنه ما جوړه کړې ده د افغان میرمنو سوله غوستون کې ټولنه می جوړه کړې ده. او دا د طالبانو څخه هم تقاضا کوم، د چارواکو څخه هم تقاضا کوم چې ویني افغانان ښځې که چې دوی نوې ورځې ولاړه و خطر ته هېڅ یې رانه وړه. دا افغان ښځې چې ولاړې سي یو ټولنه می جوړه کړې ده د افغان میرمنو د ښځو د سوله غوښتونکو ټولنه. او چې ولاړه سو مړ قطر ته ځو د خیره. او د لنډ یا دا پنجشنبې یا بله پنجشنبې یو مطبوعاتي کنفرانس هم جوړوم چې وینې چې دا ادرس ته افغانستان ولړزېږي چې د نارینه وو خو هېڅ ونه کړه چې ښځې پلوونه و طالبانو ته ونیسي چې و طالبانو زامنو و ورونو تاسې چې مړه کېږم ستاسې یتیمان پاتېږي، ستاسې کونډیانې پاتېږي، ستاسې مندې بورې کېږي. او زموږ پولیس وردو چې تاسې وژنئ هم یې کونډیانې پاتېږي، هم یې یتیمان پاتېږي، د دې اوښکې څوک پاکوي؟ تاسې مرېم زموږ غم دی که دوی مرېم زموږ غم دی؟ دا څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده. او جګړه روانه ده چې دا خو امریم افغانان دي، اخوا د امریم افغانان دي. امریکا او پاکستان د خیر پر غونډۍ ناستي چکچکې کوي، دی تم پیسې ورکوي، یې تم پیسې ورکوي. موږ د امریکا تر پیسو تیر امریکا دې داسې موږ څخه وږدي لکه د عراق څخه چې ووتل. که چیرې وینې د سولې کیلي د دوی په لاس کې ده، د امریکې او د پاکستان. که وځي زموږ تر خو د اوله پلو پاکستان ته هم نیسم، امریکې ته هم نیسم، طالب ته هم نیسم، چارواکو ته هم نیسم. چې موږ ته بس ته دا څلوېښت کاله کېږي چې جنګ روان دی. او د سولې کیلي د طالبانو د امریکې او د پاکستان په لاس کې ده. که سوله کوي ونکي که نه کوي، د امریکا سفارت هم دلته دی، د پاکستان سفارت هم دلته دی. د پاکستان سفارت ته هم ولې په ښځو اور واناچوم، او د امریکې سفارت ته هم ولې اور واناچوم؟ ته وا ولې زموږ هلکان زموږ نجونې چې مکتب ته ځي د مور پلار سترګې په دروازه کې دي چې کله به راسي کله به راسي. پرون یې په روزګان کې بمبار کړی دی، پرون دی کابل ورځ د یو کور اته نفره لس نفره مړه دي، عام خلک ډېر مړه دي.
کوچی صاحب
طالب ته
بله، تاسې وویل چې تاسې د سوله غوښتونکو میرمنو ټولنه رامنځته کړې ده، که تاسې په دې اړه موږ ته لطفا ووایاست چې په دغه ټولنه کې څومره ښځې غړیتوب لري، د دوی هدف څه دی، دوی څه غواړي، کومه برنامه پر مخ وړي، او تاسې د کومې ستراتیژۍ د مخې دغه ټولنه جوړه کړې ده؟
موږ زه خو لس میاشتې مریضه وم، پنځه میاشتې دلته وم، پنځه میاشتې مې په یم کې تېرې کړې. نو چې رالم ګوره هغه د قطر خلک بېرته راغلي وو، نوې ورځې یې تېرې کړې په رخصتۍ. او ما ویل چې دوی چې په دوی چې پوره نه شوه زه به ښځې مخته کړم، ښځې د مطبوعاتي کنفرانس چې ورکوم یو پنځه زره ښځې دي په دغه کابل کې به یو وټل ورته نیسه به دلته به د ولایتو د ولسوالیو د دغه څه چې کوچیانې پښتنې دي زه راغواړم دا مطبوعاتي کنفرانس ته ورکوم.
څومره غړي دي ستاسو د ټولنې، څومره کسانې دي؟
پنځه زره. دا اوس وی جوړې کړې، زه غواړم چې په ولایتو کې هم جوړې.
شش پنځه زره کسان دي. او زموږ یو اوریدونکی مخکې ستاسو څخه یو پوښتنه زموږ سره ثبت کړه، هغوی ویلي دي چې تاسو څومره ډاډمنه یاست چې دا هڅې به نتیجه ورکړي او ښځې د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولی سي. په دې اړه که تاسو زموږ دغه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ او خپل جواب ووایاست.
موږ زه دا جواب درته وایم چې پر دې د پخوا چې به پر پولي وو پر پټي وو یو نفر قتل به یو نفر ورسېدی، نارینه به ولاړه، نارینه به خلاص نه کړه، بیا به ښځې ور ولېږلې، ښځو به پلو ورته واچوئ چې د دا پلاور روی مې در وړی دا پلو زمان نه دی د بیبیانو دی او ګوره حضرت خدیجه چې وه ښځه وه سوداګري یې کول طالبان انشاءالله تعالی زموږ مخ به پر مځکه نه کړي موږ به خپل پلو ورته نیولی د ملل متحد د ټولو ته خپل پلو نیسو هم لوړو چارواکو ته هم دغه ته هغه خون چې بیې وکړي دا ښځو ته بیې وکتل وینه تر هغه قتل و تر هغه پلو تر هغه جنګ به تېر شوه اوس نن ورځ ما دغه فکر وکړي چې راسه دا ټولنه جوړه کړه د افغان مېرمنو د سوله غوښتونکو ټولنه چې موږ اډې ته قطره پورې ځو
ښه
یو بشر دي دغه ګوره دا ښځې چې نه وای دا نارینه د کوم ځای پیدا کېدل دا طالبان به هم د ښځو زبه نه وي دسې زړه خو بیا د غوښو وي د ډبرې خو به نه وي اخره به یې ومني
تاسې یادونه وکړه چې تاسې به ټولو خواو ته د جګړې ټولو لورې ته به پلو نیسئ او بیا تاسې وویل چې ښځه هم یو بشر ده او انسانان ټول د ښځې د وجود څخه پیدا سوي دي نو آیا داسې نسئ ویلی چې یو ښځه هم د یو برابر او مساوي انسان په توګه باندې د دغو ټولو لوریو مخ ته کښېنستلی سي د دې پر ځای چې ورته پلو وغوړوي پر منطق ولاړه باندې ورته خبره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي هغوی ته ووایي چې دغه نوره جګړه بس ته سوله غواړو دا پښتنه او بل زموږ اوریدونکی به راواخلو هغه به ستاسو څخه خپله پښتنه وکړي مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري فریده کوچی زموږ سره پر لیکه د ستاسو پښتنو ته به ځواب ووایي بل اوریدونکی راخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام خپل نوم وایست
مننه زکری والا شنا د شلمنده د سره وسو سوي اول خو زه کوچی خورت خپل سلامونه وړاندې کوم دوم لري سونه ش کری والا اندا سره دا مشته د سولي وړاندې کوي نو ان شاء الله زه شلمنده ما چې دا څه خوند را پورته سي لکه کوچی خور نو هم به طالبان هم به افغان حکومت او نور به هم هغه بهاني